شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مزاحمت شي بر کوربه یم. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړیوال لوز سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. حمید خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم او وروستۍ ورځ غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سر اړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. پنځه سوه اتیا ډوله موټر تېره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکز ګردیز ته لیږدېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولې دي او په زرګونو جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړې دي. په میدان ورده کې بیا د سیلونو له امله د سر زیان اوښتی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لورې هغه کمیټې ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي وو چې وبشت کمرې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغه به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داسې وخت کې دا کمرې مهر لا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداری ورکړ چې ایران د اټومي بم د خام موادو لپاره یوازې څو اونیو ته وخت ضرورت لري. روسیا وایي له 2023 کال وروسته به له نړیوالې فضايي اډې څخه ووځي او د ځمکې په مدار کې به د خپلې اډې پر جوړولو تمرکز وکړي. د روسیې د فضايي ادارې نوي مشر دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې ادارې مخکینی مشر فضا ته د سورمزلو د لیږلو لپاره له یوې امریکایي خصوصي کمپنۍ سره د ګډو الوتنو د یوې موافقې خبر ورکړی وو. د روس کاسموس د ادارې پخوانی مشر له دغه اعلان وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دندې لرې کړ. په نړیواله فضايي اډه کې روسیه مهمه ونډه لري او د دې هېواد د سیوس توغندیو په مرسته ډېر سورمزلې او کارګو دې اډې ته استول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه یوشت. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه شپږویشت. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه اتویشت. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه دیرش. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 او ټیټه اتویشت.
دا سجرړو ماشامنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. په میدان ورده کې سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
تنرونه وړه وړم ټول هلته پخې میدانو کې خوشته پاتې شول.
په پکتیا کې بیا سیلونو مالی زیانونه اړولي خو تر دې دمه د سر د زیان خبر نه لرو.
مخامخ کلاره دې څنګه کلاوي دي شاته کلاوي دي دین دا وسم خلګو وتل کورنه تلاړل دغه کورو ته وبنه نه وتل هغه دې کورې چې کوم مالی زیانونه ورته ورسول زیانونه الحمدلله نه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. خو په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن وویل په دې کنفرانس کې په افغانستان کې جدي بشري وضعیت د نجونو شونځیو او د لژکیو د حقونو ژغ پورته کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کنفرانس په وروستۍ ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغې د غونډې ته په خبرو کې وویل هغه داسې مهال له نړۍ سره د تعامل خبره کوي چې طالبان تورن دي. له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوښې پالیسي غوره کړې او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یوه ټولګدونه حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره وړاندیز شوي شرایط یې نه دي منلي. امیر خان متقی له امریکا متحده ایالاتو هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خواهی پر دوی لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست همدا ډول له نړۍ وغوښتل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستو لپاره پانګونه وکړي، خو دا یې ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستو لپاره پانګونه کوي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن بیا په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو جدي وضعیت ته اشاره کړې او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو د بیان آزادۍ او د قومي لږکیو په وضعیت خبرې کړي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند په کانفرانس کې د یو رسمي او ټولګدونه افغان حکومت د جوړېدو چې د ټولو افغانانو ښځو او نارینه وو او بیلابیلو قومونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي اړتیا په ګوته کړه. هغه زیاته کړې، د افغانستان اقتصادي ننګونو ته د رسېدو لپاره طالبانو ته اړتیا ده چې د بودیجې شفافیت وښيي، قانوني روڼتیا او د قانون حاکمیت تضمین کړي او د مرکزي بانک د خپلواکۍ او تخنیکي ظرفیت د تضمین لپاره د اعتبار وړ اقدام وکړي. ورته وخت کې په افغانستان کې د یونام رسیال او سرپرست مارک پوتزل په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرانس کې ویلي، تیرو دریو اونیو کې لیدلي چې په افغانستان کې هیڅوک د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو سره مخالفت نه لري او طالبان باید په دې اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. دې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی له دویمې وینا چې هغه پکې ځنیو اندېښنو او نیواکو ته ځواب وایي ښکاري چې د طالبانو پر اوسني رژیم د ټولګډونه حکومت د نه جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص، بودیجې او مالي برخه کې دروندتیا د کمی او ځنیو نورو برخو کې سختې نیوکې هم شوي، خو په ټوله کې طالب چارواکي دا کانفرانس بریالی بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د تاشکند په غونډه کې وویل له نړیوالو سره ښه تعامل ته ژمن دي. یو شمېر امریکایي او د طالبانو سرچینې وایي چې دواړو لوریو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د دغو سرچینو په حواله یوه د اختلاف وړ موضوع دا ده چې طالبان د افغانستان بانک لپاره د ګمارل شویو جاکپوریو سیاسي مشرانو چې د یوه نوم یې د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی له لرې کولو څخه ډډه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکایي او د طالبانو چارواکو په بهر کې د افغانستان بانک د کنګل شویو میلیارډونو ډالرو په اړه چې یوه وجهي صندوق ته ولېږدول شي خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. دا خبره دریو سرچینو چې په دې اړه له ترسره شوو خبرو خبر دي رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. خو دوه سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اساسي اختلاف لا پاتې دی او هغه دا چې طالبان له دې ډډه کوي چې د افغانستان بانک د مشرتابو لپاره ګمارل شوي سیاسي چارواکي چې یو د نورو طالب مشرانو تر څنګ د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل دي ګوښه کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نیغ غوښتل نومې واخیستل شي رویټرز ته ویلي چې طالبان د امریکا له لوري له هغې وړاندیز شوې طرحې سره چې له مخې دغه پیسې یوه وجهي صندوق ته لیږدول کېږي مخالفت نه لري، خو له دې سره چې د دغه وجهي صندوق چارې به یو درېمګړی تنظیموي مخالف دي. د رویټرز د راپور له مخې د یوې امریکایي سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی متحدو ایالتونو د یوه میکانیزم د رامنځته کولو په اړه چې دغه وجهي صندوق به هم یو جز وي او چارې به یې لکه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په چوکاټ کې جوړ شوی نړیوال بورډ ته ورته یو بورډ تنظیموي له سویس او یو شمېر نورو لورو سره خبرې ترسره کړې دي. د نړیوال بانک تر ادارې لاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وجهي صندوق د دې لپاره تاسیس شوی و چې د لویدیځ ملاتړي تیر حکومت لپاره د نړیوالو پراختیایي مرستې پکې راټولې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په بهرنیو چارو کې د سویس فدرالي ادارې په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان بانک هم د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان بانک د عالی شورا یو غړي شاه محمد مهرابي روی ترسته ویلي چې تر اوسه یو موافقه نه ده ترلاسه شوې، خو دا چې طالبانو د امریکا وړاندیز نه دی رد کړی دا یو مثبت اقدام دی. د طالبانو د چارواکي په وینا طالبان دې ته آماده دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو ګمارل شوي قراردادی ته چې د افغانستان بانک د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د پالیسۍ پر تطبیق څارنه وکړي اجازه ورکړي او هم پریږدي چې متخصص څارونکي افغانستان ته لاړ شي. خو طالبان دې ته اندېښنه لري چې د امریکا طرح به ښایي د افغانستان د مرکزي بانک سره یو موازي میکانیزم رامنځته کړي. طالبان دغه راز دې ته چمتو نه دي چې د افغانستان بانک د مرستیال نور احمد آغا په ګډون چې نوم یې د امریکا د طرحګرو په فهرست کې دی ګمارل شوي جکپوري سیاسي چارواکي له دندو لرې کړي. د رویټرز په لیکنه امریکایي سرچینې دا خبره چې هغه وجهي صندوق په چې امریکایي وړاندیز کړی د افغانستان بانک سره د یو موازي میکانیزم په معنا وي رد کړی دی. امریکایي چارواکي له طالبانو سره د امریکا په بانکونو کې د کنګل شوو میلیارد ډالرو د نیمایي 3.5 میلیارد ډالرو د ازادېدو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي ازادې کړي دي. پاتې 3.5 میلیارد ډالر هم پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو لپاره بندې شوي دي. د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوي چې 1 میلیارد ډالر یې په متحدو ایالاتونو کې بنده ده. افغانستان چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د بهرنیو دولتونو او د بشري حقونو ډلو عمده غوښتنې پر دې څرخي چې طالبان د پر بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي، له محاکمو پرته وژنې د بندې کړي او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې خنډونه لري کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
سیلونو په میدان وردګ ولایت کې د لسو کسانو ژوند اخیستی او په لسګونو کورونه یې نړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار، نرخ، سیدآباد، جلریز، چاک، جغتو، دای میرداد او بهسدو ولسوالۍ کې د تیر ورځې د سیلابونو د اوبو خړیا او ویرونکې څپې دي چې د غلطۍ د خلکو د استوګنې کورونه، زراعتي مځکې او باغونه تر خاورو لاندې کړه. د ځایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله 10 کسان وژل شوي او څه باندې 100 د استوګنې کورونه او دغه راز زرګونه زراعتي ځمکه تخریب شوي ده. بسم الله، د مرکز میدان ښار اړوند د کشمیري کلا اوسیدونکي دي چې سیلابونو یې کور ورته تخریب کړي او د کور ټول توکي تر خاورو لاندې شوي دي.
تنرونه وړه وړم ټول هلته پخې میدانو کې خوشته پاتې شوله، بوجیګان هم لمدې خښته شوله. نو دغه خساره راړولې ده، د سر په سترګې تاسو خپل مینه یې نو اجازه دې مونږ ویناتم نسته.
د دغه سیمې اوسیدونکو پر افغانستان له واکمنو او نړیوالو خیریه بنسټونو ته خواست کوي چې لومړی دې د سیلابونو مخنیوي ورته وکړي. خالد د دغه ولایت یو بل سیلاب ځپلې دي.
پښتانه منداغه ده چې مونږ د سیلابال قدم کې د مونږ د سیلابو مخه ونیسي او وروسته له هغه سیلاب ځپلو خلکو سره کومک وکړي. باغونه یې وړي، د باغو خلکو سره، فصلو خلکو سره، دیقانانو سره مرستې کومکونه وکړي.
د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د مرستندوی موسساتو سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه استولې دي. د دغې ادارې مشر مولوی فیض الله جلال له مرکزي ادارې او نړیوالو څخه هم د مرستې غوښتنه کوي.
جلیز ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، دای میرداد ولسوالۍ، جګتو ولسوالۍ، سیدآباد او مرکزی بیسود ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راوتلي دي. تقریبا د لاسو پورې شهیدان لرو چې د ځینو جسدونه لا هم ورک دي. د سرویګانو تر دقیقې ارزیابۍ وروسته به انشاءالله د خلکو سره مرستې کوي.
دا په داسیال کې د چې شاوخوا دیونی وړاندې هم د غلطه سیلابونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي وو. خو دغه ولایت یاد سیلاب ځپلی وایي چې د دوه اونۍ په تیرېدو سره بیا هم د کوم چا له لوري ورسره مرسته نه ده شوې.
په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لستنه وشلي او سل کورونه یې وران کړي دي. بل لور ته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې بیا تر دې دمه د بیګاني او پرونی سیل له امله د سر د زیان د اوښتو خبر نه لرو، خو د دې سیلونو د مالي زیانونو په اړه نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پرون ورځې او بیګاش په د پرلپسې بارانونو او سیلاونو له کبله لسګونه کورنۍ بې ځایه شوي او ډېری کورنۍ ګردیز خارته کړې شوي دي. سیلاونو په یادو ولسوالۍ کې لسګونه کورونه هم زیانمن کړي او په پراخه کچه کرنیزې ځمکې او فصلونه یې لاندې کړي دي. د زرمت په مسیر لاره چې د ګردیز ښار او د پکتیکا د مرکز خرنې ترمنځ موټرونه پرې تګ او راتګ کوي د سیلاونو له امله د څو ساعتونو لپاره بنده وه. د سه شنبې په ورځ د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د استوګنې د سیمې یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
ملکونه ټول ختم کړه، فصلونه یې ویوړو، هر شی یې ویوړو، خلک ډېر مجبور دي، ډېر احتیاج دي، هیڅ مخ هم نه ویني، خوله باندې برسېره اوبه راواوښتلې. مو غوښتنه دغه ده چې یو بندوبست وشي، یو کومک وشي، یو شی وشي. دا خوړ چې دا ګوره داسې د غرق شو ټول ډک شو، دا خړې اوبه راځي ټول ډک شو ملکونه.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ولی خان وایي سیلاونه کورونو ته ننوتلي او د کور ټول توکي زیانمن کړل، نو خلک له مجبوریته له خپلو کلاوو ووتل.
فلحال دغه شاخوا تاسو ګورئ مخامخ کلاره دې څنګ ته کلاوي دي، شاته کلاوي دي، ایدین دا اوس هم خلک ووتل، کورونه ته لاړل، ایدغه کورو ته اوبه ننوتلې. هغه د کورې چې کوم مالی ځانونه ورته ورسول ځانونه ځانونه الحمدلله نه لري.
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي حاجي اشرف وویل د دوی په مسیر کې چې کوم خوړ بهیږي استنادي دیوالونه نه لري، نو ټولې اوبه د دوی پر ځمکو او کورونو راغلي.
ګوار خو څنګه کې ماج ټول مخکې مال لاندې دنیا ته معلومه دا ته دا پټای لاندې دا پټای دی ولر دا په دې څنګه د ځان ماج دا څنګه ټول مال لاندې ام پټای ولر دا اوس یو ګور لاندې غنم مو پښنه ټول ماته بس
بلوري ته د پکتیا شهرواکي د خلکو ستونزې منی او لملي او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه د سیلاونو له زیانمنو سره د بیړنې مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمد زیول د پرون ورځ یو بیګاش په بارانونو او سیلاونو په زرمت ولسوالۍ کې پراخ زیانونه اړه دي.
تیر شپه او تیر ورځ سیلابونه راوتلي په زرمت ولسوالۍ کې په پراخه کچه باندې زیانونه اړولي. تر دې مهاله پر شپېتو کورنۍ ګردیز را انتقال شوي دي، نورو د انتقال لړۍ روانه ده او په لسګونو کورونه تخریب شوي دي. په پام کې دسي د یادو کورنیو لپاره د ځانګړی کمپ جوړ شي. د دې تر څنګ تاسو له طریقه له ټولو خیریه موسساتو ادارو غواړو سي د سخت وضعیت کې د پکتیاوالو لاسنیوي وکړي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې شپه د زرمت ولسوالۍ سربیره مرکز ګردیز، سید کرم، لج منګل او زازیاری ولسوالۍ هم پر لپسې بارانونو او سیلاونو ځپلي او خلک یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت تر رسولو سره لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلکو ته خبري وکړي او د طالبانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسون مشر ملا عبدالغنی برادر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال یو غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې افغانان اوس مهال د خورا ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دي او دوی هڅه کوي چې له دغه غربت څخه خلاص کړي.
د دې سره یو داسې په مینا په اخلاق باندې راشه داسې وګړو او د دې مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړو.
خدای طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د غلمړی مرسیال تر ډیره پر روزګان ولایت د خپل سفر پر مهال پر خپل جنگیالي او پلویانو باندې د یوالي ژغونه کول. د طالبانو د غلوړپړی مشر پر داسې مهال خپل پلویانو او جنگیالي ته پر یوالي ټینګار کولی چې لدی وړاندې داسې راپورونه خپره سی وو چې ګواکې طالب مشران په خپل کې زیات اختلافات لري او په خپل کې په یو خوله نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیا وی له 2024 کال روسه بل نړیوالې فضایي اډې څخه ووسی او د سمکې په مدار کې به د خپلې وی پر جوړولو تمرکز وکړي. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
له 2024 کال وروسته له فضایي اډې څخه د روسیې د وتلو اعلان د روسیې د فضایي ادارې روز کاسموس نوی مشر یوری بوریسف نن داسې مهال وکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. بوریس چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې میاشتې په پیل کې د دغې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی نن له پوتین سره په کتنه کې وویل چې روسیه به د ځمکې په مدار کې د خپلې فضایي اډې پر جوړولو تمرکز وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې ښاغلي بوریسف ایف ویلی چې موسکو به مخې له دې چې له نړیوالې فضایي اډې آی اس اس څخه ووزي د دې اډې په تړاو خپل ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. هغه زیاته کړه له 2024 کال وروسته له دې اډې د وتلو په اړه پریکړه شوې ده. دغه اعلان وروسته له هغې چې د امریکا او روسیې فضایي ادارو ناسا او روسکاسموس د یوې موافقې خبر ورکړی چې له مخې دغې نړیوالې اډې ته ستور مزل یا فضانوردان د امریکایي ایلون ماسک سپیس ایکس او د روسیې د سیوز راکټونو په ګډو الوتنو کې لیږدول کیږي. د دغه موافقې ترلاسه کېدو ډېر وخت نه و تېر شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسکاسموس د ادارې پخوانی مشر دیمیتری روګوزین له دندې لرې کړ او پر ځای بوریسف چې په دې وروستیو کې صدر اعظم د مرستیالۍ له څوکۍ لرې کړی شوی و په دې دنده وګماره. بوریسف ویلي چې د تایید شوي پلان له مخې به د خپلې فضایي اډې د جوړولو کار پیل کړي. له دې وړاندې چین هم په فضا کې د خپلې یوې اډې د جوړولو کار پیل کړی چې ویل کېږي چارې بشپړېدو ته نږدې دي. په نړیواله فضایي اډه کې روسیه مهمه ونډه لري او د دې هېواد د سیوز توغندیو په مرسته ډېر ستور مزلي او کارګو د اډې ته استول شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شوزو د برخې مرستیاله الیوسن دوجیان وی په تیرو یولس میاشتو کې په دې هیواد کې د شوزو په وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. اوباشي میرمن الیس دوجیان وی میرمن الیس چې په یو آنلاین خبری ناسته کې خبری کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شوزو شاتګ د نړۍ لپاره ګواښ دی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیالې الیسن دودیان تېره ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغې زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د دوه لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه تللې دي. نوموړې په دې خبري کانفرانس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې ښوونځیو او زیات شمېر میرمنې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. میرمن علی سندغه شان وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند د یو شمېر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او دغه شان یې په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یو جګړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا پکې نه بریالي کیږو په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې تر دې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تامینوي. خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمېر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لورې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړي دي ځینې له کارونو راګرځولي په نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي ځینې له پوهنتونونو پاتې دي. دا واقعا د ټولو لپاره ډېره سخته ده. دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکني حالت ته لاړې شي
برګردن به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بدني روسن یا اولمپیک اداروي د پاکستان لکېټو غرونو د افغان غرختون کې علي اکبر سخی د جسد د انتقال هڅه روانه ده. علي اکبر سخی د تیر اونۍ د پنجشنبې پورس د نړۍ د دوه میل وړې څوکې کېټو غره ته د ختلو پر مهال ومړ. جزئیات په راپور کې.
د پنځه ورځو په تیریدو سره لا هم د افغان غرختون کې علی اکبر سخی جسد د پاکستان په کیټو غرونو کې دی او څوک نه دی توانېدلی چې آبادی ته یې راښکته کړي. د کورنۍ غړي وایي تر دې دمه هر ډول هڅې مثبته پایله نه ده ورکړې. ورور یې رشاد سخی زاده ازادۍ راډیو ته ویل په اسلام آباد کې افغان سفارت هم په دې اړه هڅې پیل کړې دي.
افغانستان
کی د طالبانو د حکومت د اولمپیک او بدنی روزنی اداره وای هڅه روانه ده چې د نوموړي جسد ژر تر ژره افغانستان ته انتقال کړل شي. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس ازادۍ رادیو ته ویل
د افغانستان د ورزش او اولمپیک ملي کمیټې ادارې د افغان سفارت لاره په اسلام آباد کې هڅه کړې ترڅو د پاکستان د ورزش ادارو په مرسته د نوموړي جسد پیدا او بل هیواد ته انتقال کړي. په دې لټه کې یو چې ډېر ژر د هغوی جسد خپلې کورنۍ ته وسپارل شي.
افغان غرختونکی علی اکبر سخی د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د کیټو غره لوړې څوکې ته د خطلو پر مهال ومړ. د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د کیټو غر د نړۍ دوهم لوړ غر بلل کیږي. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې په ورستۍ یوه لسیزه کې دغه غره ته د خطلو پر مهال نږدې یولس غرختونکي مړه شوي دي، ځینې د اکسیجن د کمښت او ځینې نورې د واورې د ښویېدو له امله. په پاکستان کې د قرقرم په نوم کمپنۍ چې ښاغلی سخی ورسره دغه غره ته پورته کېدو، پاکستانی رسنیو ته ویلي چې هغه یاد غره ته د خطو پر مهال دوهم نه دریم کم ته په لاره ناڅاپه ناروغه او وروسته ومړ. دغه کمپنۍ ویلي چې د علی اکبر سخی جسد لکې ټول وړې څوکې ته په 2000 مترې کې بند پاتې او د راښکته کولو امکانات ډېر کم دي. علی اکبر سخی د افغانستان مشهور غرختونکی ورزشکار وو. هغه په افغانستان کې د هایک وینچرز غرختونکو ورزشکارانو د ټیم مشري هم کوله. دغه ډله په 2006 میلادي کال کې د افغانستان تر ټولو لوړې څوکې نوشاخ ته هم پورته شوې وه. د علی اکبر سخی نږدې ملګرو پاکستانی رسنیو ته ویلي دي چې هغه غوښتل د کیټو لوړې څوکې ته د افغان ورزشکارانو په استازولۍ پورته شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې ورستیو شیبو ته رسیدلی یو. په پاتې دقیقو کې ستاسو څوره رسیدلی پیغامونه.
زما نوم حفیظ رحمان دی، د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ سره تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. دغه د دالیا په اړه معلومات تر کومه چې د دالا چې د بیخي ډېر د خټو ډکه ده، نو که دغه حکومت چیرې پام ورواړوي دغه دالا یا پاک کې یو بل طریقه ورته برابره کړي، ځکه چې د اوس کوم خړې اوبه چې راغلي په دوادو کې لکړې وې تقریبا والې لا ډېر ډکې کړي دي، یعنی هغه خاورې په مځکه پاتې سولې، دالا به تقریبا بیخي ډېرې ډکې.
زه اسمای مالا دې سب نه میاړي کني ولې زه غواړم چې د عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامدای او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي، او کچېره اندا سره پوخ شي یو موټر وشي کولای پر هتی پرې تیر شي، نو هغه د موږ به ډیر خوشاله شي. واځي د ما د اهله نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهله ده.
السلام علیکم، زه د پراده بلا بولک د سیازنګل ته خبري در استون د پیغام سبتوم. زاجی جانغان میژما دغه د پراده بخشابات بند چدی د څورز ترمخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي، او مش خوشاله کوو چې جوړ سي د پرا رود پیل حاله وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دغه سی به تور پات دی، او دغه درخت چې مودي باغونه چې مودي په تیلو وبو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ د چا تر واسه تیره ده، نو موږ وایو چې دغه بند راته پوخ کې انشاءالله چې وساب سو.
زه عبدالحکم د بغنی د ولسوالۍ خبره کوم. موږ ترکان خراب دي، موږ برق نه لرو، موږ خدیا نه لرو، موږ دغه شان ته ډیر ضرورت لرو ورور، موږ برق نه لرو، د درې کلمه د تنګي د ډمه څخه نه لرو برق نه لرو، نور ولایتو ته برق للی، موږ دغه نږدې کور شاتم نه دی راغلی.
زما نوم قاری صاحب عبدالقدس ولد ظاهر، د افغانستان د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د جګدلک د تورغر د سیمې اوسیدونکی یم. د مونږ په سیمه کې تورغر په سیمه کې د خواجه خیلو د میرشاهي بابا په سفر سورناو کې یو مکتب په تیر نظام کې سیده یو څه داد کار ورته سوی و، دا مشرانو منډې ترلې کړې وې. نو هغه کې یو مکتب سي تقریبا یو سو خونی پکې پالیسي وي نور کاری په نشتون برابر ده. مثلا په دغه نظام کې موږ وزارت تحصیلات عالی او د نور خلکونو دا خواهش ده چې موږ دغه سیمه ته پوره پوره توجه او پاملرنه وکړي. ورسره د منګ د کلی تقریبا تصور پنځه کلی دی په یو ځای باندې ټول په خوخه باندې دلته یو مکتب یو ښوونځی جوړ شوی ده. سی اوس پکې ماشومان هیڅ مثلا د ځای نشته چې د کیناستو ځای نشته د شدار یو دروازې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 یولس تلرویشت 201.